مقامات تحقیقاتشان را آغاز کردند که مشخص سازند کدام تخطی صورت گرفته است یا خیر.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته. حالا هم اجمل تورمان در یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با شما است.
مننه سحر لیوال ستړی مشه دا په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو د خپلې دی خبرونه د کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. د خبرونه د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تر خبرونو وروسته په راپورونو کې دا واورې چې د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخې د غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله بلل ده. نو راپورونه هم شته د اوریدو لپاره را سره اوسې. په بهرنوي خبرونو کې واورې چې د روسیې او ایران ولسمشر شان موافقه وکړه چې د سوریې بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. په تور سمندرګي کې د روسیې د پاوز د یوې الوتکې تر سقوط وروسته د پلتنې او ژغورنې عملیات روان دي. خو راځي تر هڅه د مخه له رحمت الله افغان څخه کورنۍ خبرونه واورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه شورا د ولایتي کمیټو کارونه ځنډول سوي دي. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله او د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ښه کال وي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه شورا د ولایتي کمیټو کارونه ځنډول سوي دي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبي سورابي نن ازادي راډیو ته که څه هم د ځنډیدلو علت څرګند نه کړ، خو ویل چې دا یو حساسه موضوع ده.
یا وخت متاسفانه کمیټه های ولایتي نسبتا تعلق
له بدمرغه د ولایتي کمیټې کارونه ځنډیدلې چې د لویا مازله ده، ځکه چې خځو په ولایتي کمیټو کې ونډه درلوده. من وس د ولایتي کمیټو په کچه د خځو فعال حضور نه لرو.
بلخوا د خځو او ماشومانو چړنیز بنسټ د افغانستان د سولې په بهیر کې د خځو پر رول ټینګار کوي. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزي چې نن یې د دغې جرګې مشري کوله، له بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا څخه د زیات وضاحت غوښتنه وکړه.
شورای جرګې جمهوری اسلامي افغانستان از وزارت امور خارجه او از دفتر شورای
د افغانستان مشرانو جرګه د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د زیات وضاحت غوښتنه کوي. له ډیپلوماټیکو لارو باید د اړوندو هیوادونو په سفیرانو فشار راوړل شي سو موضوع واضح شي.
ډاکټر سوی چې روانه اونۍ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالی به نه وي. او د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ښه کال وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل روان کال په جګړه کې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ته درانه تلفات اوښتي او راتلونکي کال یې د مقابلې توان له لاسه ورکړی.
دښمن له ټولو فعالیتونو او له بهره تمویل سره سره بیا هم ونه توانید چې لاسته راوړنې ولري. هڅه کوو سو راتلونکی کال د افغانانو لپاره د سولې او خوشحالۍ کال ولرو.
ښاغلی ردمنش زیاتوي دا مهال د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په اتو ولایتونو کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د روسیې او ایران ولسمشرانو د سوریې بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د کرملین په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې د ځواکونو لخوا د حلب ښار بیرته نیول د سوریې په بحران کې یو مهم پرمختګ وباله. راپورونه څرګندوي چې د روسیې او ایران ولسمشرانو دغه راز د هغې نظریې ملاتړ وکړ چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې په دقیق ډول پر یو لړ مسایلو د سلا کېدو لپاره د سولې خبرې وکړي. په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د یوې الوتکې تر سقوط وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات پیل سوي دي. په دې الوتکه کې د وسلوالو ځواکونو د سندرو او نڅا یوه ډله د نوي کال په مناسبت د کنسرت لپاره سوریې ته روانه وه چې په تور سمندرګي کې نسکوره سوه. په الوتکې کې دوه نوي کسان سپاره وه چې د سوریې لازقیه ښار ته نږدې د روسیې همیمیم پوځي اډې ته روانه وه. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکې د سقوط په ساحه کې نه دي لیدل سوي چې څوک د ژوندی پاتې وي. الوتکه نن له جنوبي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر ځای وخت د سهار 15 بجې او 40 دقیقې له رادار سیستم څخه ورکه سوه. د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف وویل
دا مهال د سوچي ښار د ساحل په 1.5 کیلومتر کې په تور سمندرګي کې 70 متره ژور د الوتکې ټوټې موندل شوي دي. د پلټنې عملیات روان دي. څلور کښتۍ، 15 څرخي او ډرون الوتکې دا مهال د الوتکې د سقوط په ساحه کې په پلټنه بوخت دي. سیمې ته اضافي ځواک هم لیږل شوی دی.
د روسیې خبری اژانسونه وایي چې د سوچي د ساحل په 6.5 کیلومتر کې لږ تر لږه 15 مړي موندل سوي دي. د روسیې ولسمشر د دې TU-145 ډوله الوتکې د سقوط په باب د څېړنې لپاره د یوه کمیسیون د جوړولو امر وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دغه هیواد لومړی میرمن میشل اوباما پرون له سپینې ماڼۍ د کرسمس یا د مسیح د میلاد جشن په مناسبت خپل وروستی پیغام خپور کړ. ښاغلی اوباما په دې پیغام کې ویلي
Merry Christmas everybody.
ټولو ته د کرسمس مبارک وي. د رخصتیو د فصل یو غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي، او زما لپاره بیا دا په دې معنی ده چې د کرسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست مرسته وغواړم.
د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما چې د ښاغلي اوباما ترڅنګ وه وویل چې د کرسمس لمنځل ورته ځینې ټکي وریادوي.
The idea that we are our brother's keeper.
دا فکر چې موږ د خپل ورونو او خویندو ساتونکو یو، دا چې موږ باید له نورو سره هڅه چلند وکړو چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردیو ته هرکلی وایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا مسافر له کوم ځای راغلی او څه ډول مذهبي اصول لري.
دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا ده. ټاکل شوی چې د جنوري پر 6 نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې د اسرائیل څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای به د سولې معامله لا سخته کړي. ښاغلی ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خپور کړي په عین حال کې ویلي چې د دې اداره به په هر حال کې دا چاره عملي کړي. د ښاغلی ټرمپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نوي ټوکولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. نتانیاهو یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل خلکو، تاسو ته ډاډ درکوم، هغه پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې ترلاسه شوی تحریف شوی او شرمونکی دی او موږ به یې ونه منو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک د اسرائیلو خلاف یو شرمونکی کمین وباله. او په جرمني کې شاوخوا 15 زره کسان د کرسمس پر مهال د اړ کړی سول چې له خپلو کورونو ووځي، چې د اوکسبورګ ښار چارواکو یو بم چې 1.8 ټنه وزن لري وموند. دغه بم له دویمې نړیوالې جګړې څخه ناچاوده پاتې دی. د جرمني چارواکو پرون ویل دغه ښار د منځنۍ پیړۍ تاریخي مرکز به نن تر نامعلومې مودې وتړل سي. د سیمې په ونځیو او نور ودانوي کې د اړو کسانو لپاره سرپناوي جوړ شوی دی. وسم عباد الله حننزی د هوا له حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو خرونو د هوا حالات چې د سانتیګریټ په کچه اټکل شوی. کابل کې به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 4. کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2. هرات کې به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 4. او جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4.
دا ازادي راډیو دا افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش بره.
د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان پیلوټه نیلوفر رحمانی په هیواد کې له هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره مخ نه و.
بهانه ها اصولا به از شأن یک افسر که متعهد است نه نیست.
دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز لیکلي چې د افغانستان لومړی پیلوټ نیلوفر رحماني په امریکا کې له روزنیزو زده کړو له پای ته رسېدو وروسته په هغه هیواد کې د اوسېدو غوښتنلیک ورکړی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د دې جرګې غړو او اداري پلاوی د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک او هیڅ هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې ټاکل شوې د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مسکو کې غونډه جوړ شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق به راپور کړو.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماتیکو دودونو خلاف دي.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه های افغانستان است با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک دارد.
دیوی دا غونډه د ټولو دیپلماتیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان گاونډي هیوادونه له دې هیواد سره دیپلماتیکې اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید دا هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ سره او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي.
جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
خغلی کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د غبرګون خی چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډیر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست از نظر ما
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده زموږ له نظره د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیرې دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نوي هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسیې چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د څرګنده کړې وه چې دا ډول غونډې بې اغېزې دي.
موافقیت
له افغانستان پرته به دا شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم په دې اړه غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا غونډه به هیڅ ډول ګټه ونه لري او د افغانستان په چارو کې مداخله بلل کیږي. دوی ټینګار کړی وو چې د سیمې هیوادونه په تیره روسیه او چین باید د افغانستان موضوع ته د پاکستان له دوربین څخه ونه ګوري.
د همدې موضوع په تړاو مو د افغانستان د حقوقي چارو د کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنبر سره هم مرکه وکړه. له ښاغلي رنبر نه مو په سر کې دا وپوښتل چې د نړیوالو اصولو له مخې دغه مسله څنګه ده. ښاغلي رنبر وویل ډېر مننه،
خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دا برخه ده اصلا د نړیوالو حقوقو له نظره کیدی سی چې یو تعداد ملکونه د یو بل ملک په حق له خپل مېز کې سره بعضی تصادم او فیصلو ته ورسیږي په دې کې څه موجوده نه ده، مګر خپل د باطنی اراده او اساسه موخه ډیره مهمه ده چې دا غونډې په کومه موخه کیږي. کچین، روسیا او پاکستان د دغه ناسته کې داسې موخه لري چې بیا هم افغانستان په یو دګر دی او نیابتي جګړې بدلی، نو دا خورا خطرناکه او خورا ناولې پایلې لري. موږ په افغانستان کې شاهد یو ډېر لوی ناورین د سړې جګړې په دوران کې وو. اوس که بیرته دغه حالت بیرته افغانستان کې تکرارېږي، نو دا ولسې نور نشي زغملی. موږ ډېره وینه تویې شوې، خورا ډېر قربانۍ ورکړي دي. اوس دا تمه لرم د منطقي هیوادونو ته، دغه جملې دغه درې هیوادونو ته، چې دغه موخه د دغه ناستې مرسته د سولې سره په افغانستان کې نو دا وروسته بیا معلومیږي. بله دې چې موږ نتایج او پایلې د دغو دې ناستې باندې خبر شو.
بله رنجبر صاحب، که چیرې افغانستان ته پکې بلنه ورکړل شوې وه، آیا فکر نه کوئ چې معاصریت به ډېر وي؟ ځکه یو هیواد په اړه سړی خبرې کوي که د هغوی استازي هلته موجود وي، ناس وي، نو که کومه موضوع راځي کېږي کېدای شي چې هماغه وخت هغې ته په خپل وخت سره ځواب وویل شي. آیا فکر نه کوئ چې رسې به معاصریت ډېر وو؟
نو معاصریت دی دی و مبلغ دی امارز چې موږ ته مخه معلومه نه ده دغه ناشتي د سوری پاکستان د سوری دوستان کینی په مختلفو ملکونو کې دی نه دی چې د سوری په کې حضور لري، مګر اثر مخه معلومه ده چې هغه ملکونه کوشش کوي چې حالت وي نه توې نه خاصه شي. په افغانستان کې هم دغه سی او ناس خارج دی بدون دی چې د افغانستان استازي په کې کوم مخه او واقعا انساني مخي او بشر پالني او دغه منطقي چې د سولې او د ثبات راتګي نو لږه نه مګر کله کوم هیڅ مخالفت نه لرو. او کله چې دې رښتیا هم دغه شي الناس چې دې لپاره جوړي چې دلته په افغانستان کې بیا دي یو نوې چاته د جنگ وځي کی او نیابتي جنگ ته د لمن وشي، نو هغه دغه وادونو حیثیت تم دې زیان رسوي او په افغانستان کې کسر او ثبات زمې دي نو د دې خو د دې باندې د تخفندي نه.
بله او بخښه، د پخوانیو ځنی ناسو ته د افغانستان په اړه په نورو هیوادونو کې په کتو سره، آیا فکر کوي چې دا شان ناسې د افغانستان په اړه چې نور هیوادونه په ځانګړي ډول سیمې هیوادونه دا پکې کوي یو څه ګټوري تمامېدلی شي د افغانستان د سولې په برخه کې؟
یقینا. بیا هم زه عرض کوم چې څه قانونیت په دې کې نغښتی دی، کېدی شي چې ډېر موږ له سولې نه لرې کړي او خورا ډېر وضع خراب وي، یو کېدی شي چې موږ رښتیا هم موږ سره مرسته وسي او موږ سولې ته نږدې شو. زه دې لپاره د بعضې دلایل هم لرم. دې چین غواړي چې دغه منطقې کې ثبات راشي، زه په دې کې شک نه لرم. بلې هغه ډېر غواړي خپله اقتصادي امپراتوري وغځوي او د تودو اوبو ته د افغانستان له لارې راشي، مګر د اقتصادي هغه تاثیراتو او اغېزو له لارې او اقتصادي اړیکې او مناسبات، تجارتي اړیکې او مناسبات بدون د سولې او امنیت او ثبات په یو منطقې کې ناشونی ده. همداسې روسیا هم غواړي اوس په دې وختو کې چې خپل دغه سیاسي تاثیرات او اغېزې هېرې کړي. ایران هم دې ته احتیاج لري او که دغه پاکستان خو اصلا د موږ لارې ترانزیتي لاره د منځنۍ آسیا ته بله لار نه لري غیر له دې وچې لارې نه چې د افغانستان لارې اقتصادي لار ده.
مننه.
زه دا هیله لرم چې دوی دغه اړخ ډېر په نظر کې ونیسي نسبت دې ته چې دلته ناامني او بې ثباتي راولي.
د افغانستان د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د موضوع په اړه ازادي رادیو ته څرګندونې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د قونو څېړنیز بنسټ د سولې په بهیر کې د خزو ونډه کم رنګ غني. دغه بنسټ مسولین د سولې په بهیر کې د خزو په فعال ونډه ټینګار کوي، وایي چې په دې اړه یو لارښود هم جوړ کړی دی. بلخو د سولې عالی شورا هم د سولې پر رسمي او غیر رسمي خبرو کې د خزو ونډه مهمه غني، وایي چې خزو باید په دې برخه کې خپل مسولیت ترسره کړي. سباون کاکړ راپور ورکوي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ د سولې په اړه په خبرو کې د ښځو رول کمرنګ غني، وایي چې ښځې باید د سولې په بهیر کې پراخه ونډه واخلي. دغه بنسټ د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پروژې مسول محمد علي فکر د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې لا هم د سولې په پروسه کې د ښځو رول ته په کمه سترګه کتل کېږي. دی وایي د ښځو ګډون د سولې په پروسه کې کمرنګ او سمبولیک دی. یوازې د دوی په فزیکي حضور بسنه شوې ده، باید د دوی طرحې په اجنډا کې شامل شي. د شغلی فکر په خبره په افغانستان کې د سولې عالی شورا د سولې په پروسه کې د ښځو له حضور څخه لږ څنګه چې اړینه ده هغه شم لاټړ نه کوي. د انتخابونو په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو په ځانګړي ډول په دې تړاو د پګواش په نوم د کاناډایي موسسې په غونډه کې یو شمېر ښځو ته هم بلنه ورکول شوې ده، او د افغانستان د سولې په برخه کې د ښځو د فعال ګډون په اړه پخوا هم ورته څرګندونې شوې او په یاده مسله ټینګه شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي په یاد کنفرانس کې وویل چې د سولې په رسمي او غیر رسمي خبرو کې د ښځو فعال رول ته اړتیا ده. د اغلی سرابي په خبر اوس هم د سولې د عالي شورا په مشرتابه پلاوي کې د ښځو رول لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ډول رنګین نه دی. نوموړي زیاته کړه،
اوس مهال د ښځو ونډه د سولې په بهیر کې د قناعت وړ ده، خو موږ د سولې په رسمي او غیر رسمي خبرو اترو کې د ګډون په هدف نور ملاتړ ته هم اړتیا لرو. د سولې په خبرو اترو کې د ښځو منادار او فعال ونډه ډیره اړتیا ده.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول له همدې عمله هم ډېر ټینګار کیږي چې د څو لسیز جګړو له امله تر نورو زیات دوی ډېرې ځورېدلې، کونډې او بورې شوې دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پیلوټ نیلوفر رحماني په هیواد کې له هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره مخ نه و. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز لیکلي چې نیلوفر رحماني په امریکا کې له روزنیزو زده کړو له پای ته رسیدو وروسته په هغه هیواد کې د اوسېدو غوښتنلیک ورکړی دی. په ورته وخت کې د وزارت ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیلوفر رحماني په امریکا کې د اوسېدو لپاره د ځان ګواښل بهانه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه چې د افغانستان یوې پیلوټې نیلوفر رحماني په امریکا کې د وسیدو لپاره غوښتنلیک ورکړی وایي چې د نظامی کمربند تړل د سرتیری او قربانۍ نښه ده او د دې برخې منصوبینو ته نه ښایي چې له امنیتي ګواښونو شکایت وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواک د هغو ښځو لپاره چې په دې برخه کې دندې ترسره کوي تر ټولو خوندي چاپیریال دی. اغلی رادمنش وویل نیلوفر رحمانی د شخصي ګټې لپاره خطر بهانه کړی دی.
ما فکر میکنم ای بهانه ها اصولا از شان یک افسر که متعهد است و برای وطن
زما په نصر دا بهانی دی یو افسر لپاره چې هیواد ساتنې ترجمن شوی او د ملي ګټو ملي حاکمیت او د خاورې د ساتنې لپاره یې سوګند کړی خنه خایي. دغه خور چې په هوایي ځواک کې و دا ځواک د دوی لپاره تر ټولو خوندي چاپیریال دی. دوی په هوا کې پرواز کوي او لادن دی وروسته پر ځمکه کینی او ټول امکانات ورته مساعد دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د افغانستان لومړنۍ خزینه پیلوټې نیلوفر رحماني تیرونی په امریکا کې د یوې روزنیزې دورې وروسته په هغه هیواد کې د وسیدو غوښتنلیک ورکړی دی. یاد ورځپاڼه لیکي نیلوفر رحماني ویلي چې په افغانستان کې هر څه د خرابېدو په حال کې دي او د دې ژوند ته پکې خطر و. نیلوفر رحماني په افغانستان کې په وروستیو دیرشو کلونو کې لومړی افغانه ښځینه پیلوټه ګڼل کېږي چې په لومړی سند درې کاله وړاندې د شینډنډ له هوایي ډګر څخه ترلاسه کړی و. نیلوفر رحماني لومړی افغانه نه ده چې د روزنیزې دورې وروسته په یو بهراني هیواد کې د اوسېدو غوښتنه کړې، بلکې د راپورونو له مخې پخوا تر دې هم په سلګونو افغانانو چې ډیپلوماتان، ملکی کارکوونکي، خبریالان، ورزشکاران او محصلان پکې شامل وو، بهرنۍ هیوادونو ته د سفرونو په پای کې خپلې دندې پرېښي او هیواد ته راستانه شوي نه دي. صفیه فیروزی د نیلوفر رحمانی په څیر بل افغانه پیلوټه ده چې اوسمهال د هیواد په هوایي ځواک کې دنده لري. صفیه فیروزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیلوفر رحمانی دغه هڅه وغندله.
ما تقریبا شش سال میشه که ما در هوایی پیلوت هستم. ما تانوز علی تهدید
شاوخوا شپک کاله کیږي چې په هوایي ځواک کې کار کوم. نه ګوښ شوی یم او نه راسره بد چلند شوی. د ملت او شهیدانو له وینو پر موږ پنګونه کیږي. هر څومره چې لوړ مقام ته رسیږو د همدغو خلکو له برکته رسیږو. رحماني ښه کار نه دی کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 1500 ښځې د هیواد په ټولو پوځي برخو کې پر دندو بوختې دي. د نیلوفر رحماني غوښتنلیک په هیواد کې خلک اندېښمن کړي او ټینګار کوي چې په رسمي سفرونو لتلونکو څخه باید کره تضمین واخیستل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم یو څو ولایتي راپورونو ته مخه کوو. د غزنی امنیه قمندانۍ وایي د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر ټولنې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې لاس لري. امین الله مرخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان تر دې چې د دغو ټولنو یو شمېر چلوونکي طالبانو ته افغان سرتیري افشا کوي، خو د لویدیځ زون د مسافر وړونکو موټرو د ټولنو کمیسیون دا څرګندونې ردوي. وایي چې د پولیسو دنده ده چې د قاچاق او نورو غیر قانوني کارونو مخه ونیسي. په دې اړه عبدالله انانزه راپور لري.
یو شمیر موټر چې د مسافر وړونکو موټرو ټولنو پورې اړه لري په ځینو مواردو کې مخدره مواد او انسان قاچاقوي. د غزنی ولایت امنیه قمندان امین الله مرخیل د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په ځینو مواردو کې دغه موټرونه درول شوي هم دي. ښاغلی مرخیل د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ټولنو یو شمیر چلوونکي له وسلوالو طالبانو سره هم همکاري کوي او هغه سرتیری طالبانو ته افشا کوي چې د دوی په موټرو کې سفر کوي. دای وایي د دغو اتحادیو یو شمېر موټر مو د مخدره موادو او تیزاب د انتقال په تور نیولي هم دي. ان تر دې چې یو شمېر یې له طالبانو سره همکاري کوي او هغه سرتیری طالبانو ته سپاري چې د کندهار او هلمند څخه په رخصتیو راځي. د غزنی د امنیه قمندان دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د مسافروړونکو موټرو یو شمېر ټولنو د پولیسو لخوا د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له کبله اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکو ویلي چې په لویو لارو کې پولیس ترې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د لویدیځ زون د مسافروړونکو موټرو د ټولنو د کمیسیون مشر بنیامین ورداک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د غزنی د امنیه قمندان ټولې څرګندونې تایید نه کړي. خدای ومنل چې یو شمیر چلوونکي په قاچاق کې لاس لري. دای وایي هر څوک هڅه کوي چې خپلې نیمګړتیاوې او ملامتۍ څه ډول جبران کړي. که چیرې زموږ چلوونکي د مخدره موادو په انتقال او قاچاق کې ښکېل دي، ولې کشف ادارې دومره ضعیفه دي چې هغوی نه نیسي؟ خو د غزنی امنیه قمندان وایي چې ډېر ژر به د هغو ټولنو نومونه افشا کړي چې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې ښکېل دي. د ده په خبره یو شمېر ټولنې خپلو چلوونکو ته د تیز چلونې له امله ډالۍ هم ورکوي او دغه کار د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه د ازادۍ راډیو په ویبپاڼه هم ولولئ. د موږ د ویبپاڼې پتی دی ازادي راډیو .com او ازادي راډیو www.awr.org. دغه شان د خبرونې په دوام کې تاسو کولای شئ چې یو شپیر نور راپورونه هم له ازادي رادیو سره واوري او د ورکشو عزیزانو ځانګړي خبرونه چې اونې ز خبرونه د ازادي رادیو او تاسو هم کولای شئ چې ستاسو عزیزان ورکشوي وي دغه خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل د عزیزانو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه خبرونه کې د هغوی لټه وشي او ستاسو عزیزان وموندل شي. دا شیبه په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي زموږ همکار صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی دی او د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي چې تر هغې وروسته به مرزیا احمدزی تاسو ته د افغانستان سپورتي خبرونه وړاندې کړي. خو لومړی تر هر څه صالح محمد صالح ته ور ورکو چې د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریک کړي.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ښه کال وي. دغه وزارت مرستیال ویان ویلي چې روان کال په جګړو کې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ته درانه تلفات اوښتي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالبان وژل شوي دي. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکی کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل بللی دی. د روسیې او ایران ولسمشرانو د سوریې بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو پر دوام موافقه وکړه. په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي او الوتکې تر سقوط وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. په دې الوتکې کې د وسلوالو ځواکونو د سندرو او نڅا یو ډله د نوي کال په مناسبت د کنسرت لپاره سوریې ته روانه وه چې په دې سمندرګي کې نسکوره سوه. امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل د فلسطین په اشغال سوی سیمو کې له اسرائیل څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخت کړي. او په جرمني کې شاوخوا 15,000 کسان هله د کرسمس پر مهال اړ کړی شول چې له خپلو کورونو ووځي چې په اوکسبورګ ښار کې چارواکو یو بم وموند چې 1.8 ټنه وزن لري.
د سپورت ورځنې هنداره
د مرکزی آسیا زون د اتلولۍ د سیالۍ په لړ کې د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن د بوتان پر وړاندې خپل څلورمه سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې له دې وړاندې د بنګلادیش، قرغزستان او مالدیو پر وړاندې ماتې خوړلې ده. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مرکزی آسیا زون د 8 هیوادونو په ګډون سره د ډسمبر په 21مه د بنګلادیش په ډاکا ښار کې پیل شوې دي. په هند کې د افغان انجونو د فوټبال لوبډلې تمرینات دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمرینات د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو په هدف روان دي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د انجونو د فوټبال لوبډله د جنوبي آسیا سیالۍ په لړ کې د سې شمې په ورځ د هند پر وړاندې لوبه کوي. د جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د ډسمبر په 20مه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي. او په کاپیسا کې تر 14 کلونو لاندې د فوټبال د کم عمر لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د سلری ویشت بیلابیل ولسوالۍ ترمنځ د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینا په مننه. د کندز کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په روان کال کې د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د څه باندې 904 میلیونه افغانیو په لګښت 615 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندز کې په روان کال کې 615 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کندز ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې 615 ټولګټې پروژې په بېلابېلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د کلو پراختیا رئیس زیاته کړه چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول 904 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوي دي.
په تعداد 695 پروژه را در مرکز ولایت کندز و
په کندز کې 695 ټولګټې پروژې په مختلفو برخو کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي چې مالي لګښت یې څه باندې 904 میلیون افغانۍ ته رسیږي او له دغو پروژو څخه څه باندې 200,000 خلک برخمن شوي دي. ښاغلی نظري زیاتوي چې په یادو پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د پلونو او پلچکونو جوړونه، د استنادي دیوالونو جوړونه، د سیمه ییزو شوراګانو ودانیو جوړول، د سربندونو او پارچاونو جوړول او داسې نورې پروژې هم پکې شامل دي.
کندز برخوتن خوبتر معلومه است وضعیت چې بناوی اکثریت مناطقش
د کندز امنیتي وضعیت خراب دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خو زموږ پروژې د خلکو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې تطبیق او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي او موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخامخ شوي، ځکه خلک په خپله د پروژو د تطبیق لپاره زمینه برابروي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو شوراګانو مشران او خلک د کلو پراختیا ریاست کارونه ډېر ګټور بولي. دوی وایي چې د دغو پروژو په ګټه اخیستو سره د خلکو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. د خانآباد ولسوالۍ د سیمه ییزو شوراګانو یو تن مشر د کلو پراختیا ریاست د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پخوا په موټر یو څوک په غلاره باندې تېرېدلی نه شوی، اوس سړکونه هم پازل د خدای دې جوړ دي او څاګانې هم جوړ کړي دي او پلونه هم جوړ کړي دي. ډېر سهولت یې خلکو ته راوستلی دی.
د یادونې وړ ده چې د ملي پیوستن پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل شوی و، خو دغه پروګرام څه وخت مخکې د ولسمشر غني لخوا لغوه شو او پر ځای د ښاري میثاق پروګرام رامنځته شو، ځکه حکومت غواړي په راتلونکي 10 کلونو کې د ښاري میثاق پروګرام له لارې هیوادوالو ته په بیلابیلو برخو کې یو شانته خدمتونه ترسره کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په ولایتونو کې د کاف حرف مخته ځو. له کندز نه کونړ ته د کونړ مرکز اسد آباد اړوند په نوآباد سیمه کې بیا د ډاکار مؤسسې لخوا 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي. روح الله نوري په اړه راپور ورکوي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په نوآباد کې د وستل شوی ژورې څا د ځانګړتیا او پاړه وویل:
کومه تقریبا 3000 ډالر د ډاکار د مؤسسې د فند څخه او تقریبا د 200 کورنیو د پاره به دغه د اوبو سیستم دوی به ترنه استفاده کوي.
په کونړ کې د ډاکار خیریه مؤسسې مسؤول انجینر علی رحمان وای دوی د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو لپاره په سلګونو کوهیان وستلي.
په 2014 کال د شروع نه تر اوسه پورې 4 کوهیان وستلي دي د سولرای شبکو لپاره، چې په دې 4 کوهیانو کې تقریبا 215 پامیل دي. یو د شیګل پایپ سکیم دی چې هغه د ګریوټی پلو پایپ سکیم دی د چینو.
د نوآباد د نارنګو د کلی یو تن اوسیدونکی وای پوخا دوی د کونړ سین څخه غیر صحی اوبه راوړلې چې تل به د ګیډې په درد اخته وو.
ټولو بسین لاو د سین نه اوبه راوړلې او په ډېر تکلیف په ګرمۍ په یخنۍ. مشکلات خو به دا و چې مونږ به په کور کې نو ماشومانو ته به هم ډېر غټ تکلیف وو. نو اوس په الحمدلله ډاکار موسسې مونږ ته اوبه د کویای مونږ ته ویست او د هغې نه مطلب مونږ ته د بمبې ولګولې او د بمبو نه مطلب مونږ ته دغه د اوبه مطلب تاسې په ملایي نه چلته را روانې دي.
هغه وویل دوی موسسې او حکومت ته د کوهي پیپونو او د لمریزې برېښنا د وسایلو د ساتلو ضمانت ورکړې او که هر څوک د اوبو د جوړ شوي سیستم کوم شی خراب کړي بیرته به یې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي الوتکې د سقوط د پیښې اړه څېړنې پیل شوې دي. د الوتکې نن سهار له روسیې نه د پوځ د موسیقۍ ډله سوریې ته وړله، څو هلته د روسیې د هوایي پوځ د پیلوټانو لپاره د نوي کال په مناسبت کنسرت ورکړي. په دې اړه سفیر الله ستانکزی اورو چې تر راپور وروسته د ورکو شوو عزیزانو پرګرام.
د روسیې پوځي الوتکه TU-145 نن سهار له ادلیر هوایي ډګر نه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې ولویده. دا الوتکه له موسکو نه سوچي ته تللې وه او هلته یې له تیل اخیستلو وروسته الوتنه وکړه چې په سوچي جنوبي ښار کې دا پیښه پرې وشوه. د سوریې د پوځ د ترانې او میوزیک د رسمي بانډ 46 غړي، یو شمېر روسي افسران او 9 روسي خبریالان ټول په دې الوتکه کې سوریې ته روان وو چې هلته خپلو پلوټانو ته د نوي کال کنسرت ترسره کړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف د الوتکې د سقوط او د سورلۍ په اړه وضاحت ورکړ. نن سهار په 5:15 له ادلیر هوایي ډګر الوتکې پرواز وکړ، خو ډېر ژر د دفاع وزارت له راداره ورکه شوه. اته کارکوونکي او 4 سورلۍ په الوتکه کې وې. د روسیې دفاع وزارت کارکوونکي، د الکساندر ګروپ غړي او روسي خبریالان هم وو چې ټول په ګډه سوریې ته روان وو، څو هلته د روسیې د پاوز پیلوټانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. تمامه د الکساندر ګروپ د سوریې په ساحلي ښار لازقه کې ناسته وکړي، خو الکساندر ډله ونه توانېده د نوي کال په مناسبت خپلو ملګرو ته ترانه ووایي. کرملین د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی سو دا پیښه وڅیړي. روسي چارواکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر خپلې څیړنې پیل کړې دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف وویل د دفاع وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی سوچي جنوبي ښار ته تللی، چېرته چې په 1.5 کیلومتر کې د لوېدلې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال پاول پوپوف په مشرۍ یو پلاوی سوچي ته تللی دی. د 1.5 کیلومتر د سورلیو نوملړ د دفاع وزارت په ویب سایټ خبر شوې. همدارس دفاع وزارت د عاجلو ټلیفونونو لپاره یو شمیره هم بیل کړی دی. که څه هم دفاع وزارت لدی پیښې د ژغورل شوې په اړه څه نه دی ویلي، خو روسي رسنۍ ویلي چې د سوچي ښار په ساحل کې 6 کیلومتر لرې د لږ تر لږه 500 تنو مړي موندل شوي دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي لا وختي ده چې د دې پیښې د علت په اړه څه ووایو. د روسیې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس ویکتور اوزایروف په بشپړه توګه هغه څه چې د دې الوتکې سقوط به د کوم تروریستي کار په خاطر وي رد کړی، خو بیا هم چارواکو خپلې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي کومه سرغړونه شوې ده که څنګه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم له کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور د یو ورکوښو عزیز په اړه معلومات ازادي راډیو ته را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مننه زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسا ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، کاري عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسا په نامه ځوانکی دی او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې را داسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک وو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږه آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې آزادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویل دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هو تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ور بیا هم یادونه ورده چې کله آزادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکوښوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منظم ډول راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو، سلام علیکم. زه د لمن ولایت کریسو ولسوالۍ ته ځای سره پټنه کېم د سورکی وطن مشورکۍ کلایګاف دی. ما یو ځوانم چې غاسي دی د ورور نوم یې عبدالولید دی. دا څه کال کېږي چې نادارا کوي؟ هر چا ته چې معلومات دي په دغه شماره کې موږ ترځو غوښتي.
زکریا عبدالسلام زابل ولایت چوپان ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 22 کال کېږي چې له کوره نادره کته رایتن ده. جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات وي، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمېرې ته زنګ ووهي چې زه اوس تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
الو، السلام علیکم. زه فاریاب د ولایت دنوال ولسوالۍ خبرې کوم. زما ګولیان ما یو وخت دی په نامه د عثمان څلور میاشتې دی د کور اوتله نه دره کړی، هیڅ نه د ژوند معلومات څخه نه د مرګ. هر څوک ما زغ اوري یا د خپل ما زغ اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 1 5 2 1 5 3 4 والسلام.
درځنی ولایت ته ګلان ولسوالۍ ته رسنی او ژوند کایم. زما یو ور په نامه دی پد رسول پښتون لکه چې لا کور او تر دې هیڅ حال را حواله نه دی معلوم. او نا درا کده زما را زادي رادیو چې دا خاصه دی چې زما دا پیغام نشر کی او دا هغه شماره هو زما سره تماس ونی دی پر وسو ونی درسو توالیا وسو شپو د شماره ور بیا تکرارو 0 9 2 2 2 5.
السلام علیکم. گرانیم د شایسته کندهار ته فرید احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادره کوي او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم چې په دغه شماره تماس ونیسئ. 0 5 5 9 5 5 9. شمارا یو ار بیا 0 5 2 5 9 2 5 5 9.
السلام علیکم. زه زړګی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومیږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د شپږ کاله کېږي د کور نه درکه سوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور ته د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په غرنۍ منطقه کې نو موږ چې کله ستا سره اړیکه نیسو موږ نوزاد یا لشکرګاه ته یا شورا ته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي. ډېره مهرباني به وي هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرې رقم ووایي: 0 5 3 5 2 2 1 3. که نو زموږ دغه پیغام نشه کوي نو ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
زه هغه لالت محمد اجان دی خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور ورکتی خلیل نمې دی د سوالیکوټ ولسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکي دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي: 0 3 7 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سالم احمد ده هلمند ولایت دګریشت ولسوالۍ صدا پیغام رسیدم زما د ماما زیدی د بارانی په نامه چورت کې د کلار نوم یې مرحوم جمع خان کا او د ورور نوم یې داروخان دی په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسئ هر چا سره چې معلومات وي 0 1 1 2 8 6 8 4 2 3 3 بیا شمیره وایم 0 1 0 1 1 6 8 4 2 3 والسلام به احترام.
السلام علیکم زالک وزستان د معروف ولسوالۍ ولګي کلی څه زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی نو تقریبا 4-5 کېږي د ده په اړه کار څوک معلومات لري نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0-3-2-5-6-9-9-4-4 شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0-3-2-5-6-9-4-4 یاره کار څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راسره راکړي یا د مرګ یا د ژوند کار ځای به په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني.
السلام علیکم زه خدای داد یم د چمن خدای زره په تماس یم زما یو ورور دی سیدنا احمد نمیږي دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده نو که هر څوک دې په اړه معلومات کوي ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي 0-1-9-9-3-1-0-1-0-1-0-1-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله عابد د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ تخت خاتون د کلی تاسو سره په تماس کې. زما یو ورک سوی وراره د فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسه یې نوم دی فنان د اشرم مبشره. په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر دی د مدرسې څخه نن یو څلوېښت ورځې کېږي چې پوره شوې د مدرسې څخه دی د په خاطر د فقر ووتئ. نو یو څلوېښتمه ورځ کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی. هر چا ته کوم معلومات په دغه لمبر دی لطفا و موږ ته زنګ وی 0 8 9 8 8 12 2 اویا. دا بل لمبر دی بیا 0 8 4 4 8 5 5 5 5. ازادي راځو ته خړی رمنان د غزما پیغام واسطه ضرور نشر کړ.
زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی ډب خانزي د امانه زفرلا خوشحال ترینه چې هم د تل په څېر د ازادي راډیو د ورک شوي اجزانه اوریدونکو کارکوونکو ته بیا هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورې زوی چې نوم یې د ازبل میرې دلالي ورور دی. پلار و مور یې په دغه ارمانونو کې مړو شو چې نن به راشي سبا به راشي. خو مړو شو ورونه و خوند یې په دغه ارمانونو کې دی چې رابه شي. نو که دا دو زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري خو دی دې په خپله ټلیفون راته وکړي که چېرې بیا هم د ازادي راډیو د لارې څخه دا دو سپینې ماتې خامخا پر دغه شمېرو زنګ ووایم. شمېرې 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ان یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0
یو و ات نه شپر بس د ازادي رډو د پیغام د نشر دی په اله
ما یو انډوال دی دا لاس کانه کې چې ورسوي د ملاشری په خوان نیوزي او معلومات نه سره څه ورسوي شپر و شپر ات شپر شپر پنځه درې دوه درې پنځه دا مې نمبر دی. السلام علیکم.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باران مېږي، شپږکاله کېږي، سلکوره نادرکه ترایتان ده. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حقله معلومات وي د مهربانۍ له مخې یوه دغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5.
علي محمد د پکتیا زرمت نه د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما هو په نوم د ځاځي نه کاله د مخه له کوره وتلی او بېزره که شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان سړی وویني او ویې پېژني بازینه کې ځاځي درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته اعتماد کې زخمي شوې ده. کله روغه شوې ده؟ کله زما غږ خپل اوري لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه باندې جایزه ده. اړیکې شمېره ده 0 5 5 3 3 3.
زه د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسي سړی دی چې ورک دی، نور جن نمیږي، د عبدالله کازی دی، یو ورور یې روژه نمیږي، بل اسماعیل جان نمیږي. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی، اعصابي تکلیف لري. هر چا ته که معلومات وي موږ ته د زنګ ووایي. په دغه نمبر د زنګ ووایي: 0 1 9 3 4 5 4 5 4 5 5. یو ځل بیا نمبر درته وایم: 0 1 9 3 4 5 4 5 5. زما آواز که د خپله اوري یا د خپله زنګ ووایي، که بل څوک اوري په دغه نمبر زنګ راته ووایي. السلام علیکم.
زه هغه ملک محمد اجان زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی، ښځې نهم کال دی چې نادرکه شوی دی. زه شاولیکور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکی یو. که هر ورور مسلمان ته معلوم یې، په دغه ټلیفون سره دې زما سره تماس ونیسه: 0 1 3 7 8 6 3 6. بده شماره ده: 0 1 8 6 3 7 6. بده شماره ده: 0 1 9 7 9. شمیره بل بیا وه: 0 0 3 0 0 8 8 3 2. بله شمیره ده: 0 0 2 2 8 9 4 9.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله دا ډېر عمر کېږي چې نادره کړی. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمید الله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قربان یې ټوله در په دره دي، ورېرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د دغه عبیدالله په هکړه موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 1 0 0 3 2 5 5 5 8. 0 1 0 0 3 2 5 5 8.
پېزله چګزای د تختپل له ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرشم. زموږ د کاکا زوی دی تقریبا 6 کال کېږي چې ورکتي. که څوک په اړه معلومات لري، پر دغه شمېره دې تماس ونیسي: 0 1 5 5 3 5 5 9. 0 1 5 5 3 5 5 9. دغه د کندهار د ولایت د تختپل ولسوالۍ د میل د علاقې زمان الله په نامه یو نفر دی. زموږ د کاکا زوی دی، ورک دی، کار چې دغه وکړي تاسو په دغه شمېره د زنګ راتوي.
ما یو زید امیر خان د شور په محمد شاه د څلور کال کېږي چې د کندهار ولایت د نیمې نایې صداره کسمداره کسوي دي هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمېره تماس ونیسي د پلار نوم یې عبدالستار هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمېره تماس ونیسي 0 8 3 5 3 3 ازادي راډیو سمنن
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 1 همداراست تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 42 02 21 12 41 15 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو.